افغانستان کلمه ذکر څلور بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه او په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي د افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده هم نظر دی. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی د غرض دا به هم واورې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس او د هیواد لپاره د امریکا د هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په ارګ کې سره کتلی دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. او د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پارک کې سره کتلی دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیلزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې یو شمېر پیژندل شوي سیاسيون او د ځینې ګوندونو مشران هم وو چې د سولې لپاره د هڅو په اړه یې خپلې اندېښنې له خلیلزاد سره شریکې کړې. زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو او د ځوانانو د ټولنو له غړو سره هم غږېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال له بامیانه وایي چې په دې ویډیو کنفرانس کې خلیلزاد د سولې په اړه د هغوی نظرونه اخیستي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په کندهار کې او هلته د مدني ټولنې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. ستولتنبرګ دا خبرې پرون په واشنگټن کې کړې دي. هغه ویلي چې د افغانستان د اردو سره د امریکا او ناټو مرسته طالبانو ته د اوازې پیغام ورکوي چې په جګړه کې بری نشي ګټلی. د ناټو عمومي منشي په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. هغه وویل چې امریکایي لوري ورته واضح کړي چې تر اوسه د طالبانو د استازو سره په خبرو کې هیڅ پریکړه نه ده نهایي شوې. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روان جنگ هغه څه چې توقع یې کېده نه دی بریالی شوی. د دغه ادارې مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور اساسي هدف و تر اوسه هغه سي بریالی پرمختګ نه دی شوی. خو فریدون خوځون په افغانستان کې د سولې لپاره ورستی هتي یو مثبت ګام بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې لوی ګامونه اخیستل شوي دي. هغه وویل په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو په مثبت لور باندې حرکت پیل شوی. د برېښنا شرکت مسؤلان ویلي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب نن د کابل د صنعتي پارکونو لپاره د 40 میگا واټ اضافي برق پروژه پرانیستې ده. هغه ویلي چې خصوصي صنعتي پارکونو ته به هم 140 میگا واټ برق ورکړي سي. د برېښنا شرکت وایي چې د کابل صنعتي پارکونه اوس یوازې 50 میگا واټ برق لري چې د لویو فابریکو د فعالیت لپاره کفایت نه کوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې ګوري. دا خبر د جرمني خبري اژانس پور کړی خو په دې خبر کې د دې د بحثونو نور جزئیات نه دی راغلي. د ناټو ځواکونه په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره افغانستان ته ولاړل. د جرمني خبري اژانس وایي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د دې تړون د جوړېدو او یایمه کلیزه هم ولمانځي. تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا په ګډون دولسو هیوادونو په 1949 میلادي کال کې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان جوړولو سند په واشنگټن کې لاسلیک کړ. په واشنگټن کې به نن په دغه غونډه کې د روسیې او ناټو پر روابطو هم خبرې وشي. د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لرې کولو پریکړه کړې ده. هغوی د وینزویلا د سترې محکمې څخه غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. دا پریکړه د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلې په نوم ډلې کړې ده. د دې پریکړې پر اساس کېدلی سي چې د خوان ګوایدو دا کار چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ، د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل سي او حتی د هغه د نیول کېدو حکم صادر شي. خوان ګوایدو پرون د وینزویلا په پلازمینه کراکاس کې یوې مظاهرې ته چې د دغې پریکړې پر خلاف و وویل دوی نه موږ به له خپلو مسؤلیته ونتښتو، شایي هغوی داسې ګمان کړی وي چې زه به له وطنه ته ولاړ سم او هغوی ته به کار اسانه سي، خو داسې نه ده. هغوی چې څه غواړي هغه به کوي، خو باید د خپلو کارونو پر عواقبو خبر وي. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د امریکا د متحدو ایالاتو په شمول خوان ګوایدو ته وینزویلا د جمهور رئیس په توګه پیژني او مشروعیت ورکوي. او د ایران د سینما یو نامتو هنرمند جمشید مشایخی مړ سوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنا پرون ویلي چې مشایخی له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د تهران په یو روغتون کې سا ورکړې ده. مشایخی په ایران کې تر سلو په زیاتو فلمونو او همدومره ټلویزیوني ډرامو کې کار کړی و او د تیاتر له پیژندل سویو هنرمندانو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې پر راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو په دې هېواد کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي ده، څومره هم نظره دي. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی.
موږ نن 13 کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه له یو افغان کارپوه سره هم غږېدلی وو.
سپتمبر 1 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې.
د ناتو سرمنشي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی او د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې بیا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
لاره ډېر طویل شوې ده، 1 ساعت 45 دقیقې اوس 6 ساعت ته رسېدلې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 اونیزې خبرونې لرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي وړه سر کېږي. دا د دې نه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبو کې به د حلوا په باب واورې او د اساسي بشري حقونو په اونیز خپرونه کې په ازادي او شخصي امنیت غږېدلی وو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلای شئ. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي د لویدیز په همکارۍ په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي، خو د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له شویو پرمختګونو سره سره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې افغانستان کې که څه هم جګړه روانه ده، خو په دې هیواد کې پرمختګونه شوي او اوس هلته هر څه مثبت خواته روان دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغان حکومت اجرایی ریاستوای لا تیرو نګدو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودې. د اجرایی ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې په یاده موده کې په دغه هیواد کې زیات بنسټونه رغول سوي دي.
په افغانستان کې د لاسته راوړنې وي پرمختګونه ډېر شوي دي. موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي لویدیځ په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه نولس کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغه او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبت خوا روان دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا مهال په افغانستان کې ډېر څه په مثبت خوا روان دي. افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د نړیوالو په همکارۍ په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي. افغانستان دا مهال منظم اردو او دغه شان د نړیوالو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، خو د افغان حکومت اجرایی ریاست ټینګار کوي چې لویدیځ د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې لا هم جدي اقدامات وکړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون وایي لویدیځ دی په دې تړاو پر پاکستان فشار زیات کړي څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي کڅه هم په افغانستان کې د لویدیځ هڅې ستایي، خو زیاتوي څه ډول چې تمه وه هڅې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه ایده چې اترام کړي زه فکر کوم چې هغه سمه نه ده. په دې 1900 کلو کې کومو ګورو دومره لاسته راوړل موږ نه لرو. د دوی ایده چې وګوري یعنی پر برخه کې کومو ګورو دومره لاسته راوړل چې موږ دومره پرمختګ کړی وای نن به د افغانستان دا حال نه و. اوس هم هغه جګړه روانه ده او په هره برخه کې موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
خدا چې عام افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
دا اوس هم جګړه روانه ده، هر ورځ خلک وژل کیږي، په کورو کې بمباردمن کیږي، وژل کیږي، یا د حکومت لخوا یا د طالبانو لخوا.
د یادونه ده چې ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې افغان جګړه بدمرغه او مسخره بللې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې ده او د دغه بهیر د پرمخ بیولو په تړاو له افغان چارواکو، سیاسینو او عامو خلکو سره په خبرو او مشورو بوخت دی.
بیا هم په موضوع کې تم کې یو په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب افغان کارپوهان له دوو اړخونو دې مسلې ته ګوري. یو دا چې په تیرو اتلسو کلونو کې څومره پرمختګونه شوي د مخکینی کلونو په نسبت، یعنی مخکې له دې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او بل دا چې هغه مرستې چې د میلیارډونو ډالرو په دې تیرو اتلسو کلونو کې له افغانستان سره شوي دي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو هم حاجي سید داود دی او وایي چې دغه مرستې چې په افغانستان کې په اتلسو کلونو کې شوي دي، شوي پرمختګونه کافي نه دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له ښاغلي حاجي سید داود سره مرکه کړې. په پیل کې د پرمختګونو په باب ښاغلی حاجي داود وایي
داسې درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې هم امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، هم معرف ته غټ صدمه ورسېده، هم اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د 11 نیټې د مخه متاسفانه ټول شیان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا دوی دلته راغله، په دې 13 کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده. اما مهمه خبره دا ده چې په همدغه حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري. یعنی امنیتي ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغه چې د معرف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې 13 کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنډ او کپر شوې او خراب شوې، اما دا واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب څومره چې توقع وه آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او که نه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي؟
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه. زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د یو سلو څلوېښت میلیارد ډالرو نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار راپورټ دی چې په یو ډالر کې اویا سنټه یا اویا فیصده دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه څلوېښت هېوادونه دلته وه او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی. که دا داسې موږ مقایسه کړو، اما که د پخوا سره مقایسه کړو د 9/11 نه مخکې، نو دغه بعضې شیان موږ په خپلو سترګو باندې ګورو. زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره چې باید شوې وه چې تر اوسه پورې نه ده شوې، هغه یو سم اداري جوړښت و، یعنی یو سیستم و چې دلته باید رامنځته شوی وای. په دغه کې نړیواله ټولنه هم ناکامه شوه، هغه افغانان چې د 13 کاله په واک کې پاتې شوي دي دوی هم ونه شو کړی.
په افغانستان کې په تېرو 13 کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سعود سعید داود سره مرکه وه. ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هېواد ته ځي. خو د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جګړې د سولیز حل لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو طالبانو ته پیغام دا دی چې جګړه ګټلی نشي. یانس ستولتنبرګ دا خبره اسوشیټد پرس خبري آژانس ته په مرکه کې وکړه. مخکې له دې چې پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات واوري، د ښاغلي ستولتنبرګ د خبرو نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
ټاکل شوې ده چې د ناتو د 9 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې غونډه وکړي. د دوی د غونډې هدف دا دی چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیسه ولمنسي او د روسیا او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر غونډې مخکې
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص است.
بله، په ډېرې تېروتنې سره یوه تخنیکي ستونزه وه. د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو چې د افغانستان په باب یې کړي دي هغه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
د ناتو سرمنشي وایي طالبانو ته پیغام دا دی چې د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي کېدی نه شي. یانس ستولتنبرګ دا خبره په واشنگټن کې وکړه. دی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې د بحث یوه موضوع ده. ستولتنبرګ به د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د له طالبانو وغوښتل چې خبرو ته حاضر شي او د افغانستان پر مسأله موافقه وکړي. طالبانو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره له 2 میاشتو راهیسې خبرې پیل کړي، خو لا هم حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ستولتنبرګ وایي چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدی نه شي. دا موضوع د امریکا له لوري روښانه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. خو څه چې موږ لیدلې د خبرو اترو له لارې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د امریکا تازه هلې ځلې دي. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې اوس په افغانستان کې دی له طالبانو سره بل پړاو خبرو ته تیاری نیسي. ګومان کیږي چې دواړه خواوې به د قطر په شپږم پړاو خبرو کې هغه موضوعات نهایی کړي چې په تیر پړاو کې پرې سلا شوي وو.
په راپور کې مو هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په باب واورېدل چې هڅه کوي له طالبانو سره بیا په قطر کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو یو جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. پاکستان ته د زلمی خلیل زاد له راتلونکي سفره ډېرې تمې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره تېره ورځ ټلیفوني خبرې وکړې او په دې سلا کړي د خلیل زاد سفر به په ترلاسه شوو لاسته راوړنو د لا زیات کار زمینه برابره کړي. خلیل زاد چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی په همدې لنډو ورځو کې اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات د سفیر لاستن یوزي په راپورټ کې.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص استازی د بحث لپاره ورلیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیل زاد په کابل کې دی او په دې لنډو ورځو کې به پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې کړې او دواړو منلې چې د خلیل زاد سفر به د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. خلیل زاد هم اسلام آباد ته تر سفر مخکې د پاکستان ځینې اقدامات ستایي. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان رول څنګه دی او آیا کله ستونزې جوړې کړي داسې ځواب وایي.
خو مشکلات خو هست طبعاً.
هو ستونزې شته، خو طبعاً زما په نظر دا هم عادلانه ده چې ووایو پاکستان مثبت اقدامات هم کړي او همکاري یې کړي ده.
همکاري کرده.
خلیل زاد او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوا دا هم په ډاګه ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخه رول ترسره کوي او رښتینې همکاري یې نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي پاکستان له ډېره وخته ګڼې تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشران هم د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشت دي. تر ټولو وروستۍ مسله چې امریکا پر پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړه هغه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونې وې چې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره د موقت حکومت وړاندیز کړی و. د خان دا وړاندیز په افغان حکومت سربیره په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم بکلا کرات او پاکستان ته یادونه وکړه چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پاکستان بیا تل د خپل مثبت رول یادونه کوي او پرون هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي له خپل امریکایي سیال پومپیو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د اسانچاري او تسهیلونکو رول یادونه وکړه. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي پاکستان له همکارۍ پرته بل لار نه لري.
بل ای انتخاب د پاکستان لپاره بل څه دی نه. اسلام آباد ته دا ځل د خلیل زاد تک په دې معنی ده چې درسته ده سوله مهمه ده، درسته ده ستاسو نقش مهم دی، تاسو اراده لري، ولې په دغه برخو کې ستاسو نقش مهم دی. مثلا جان باز په افغانستان کې وایي چې کرکټ او سیاست سره فرق کوي، عمران خان باید د افغانستان د اداري په اړه باندې بحث وکړي. دا هر هغه مسایل دي چې خلیل زاد بدل قریشي سره عمران خان سره په دې باندې بحث کوي چې تاسو وینا ستاسو عمل څومره مهم دی. کېدای شي په ختمه شي باندې خبرې سره وکړي او تا په دې باندې سره خبرو کې چې کوم اقدامات په دوختي او په کوم مراحل کې وکي او په کوم مخه کې وکي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په لیدنې سربیره تر اوسه ځینې سیاسي او قومي مشران هم کتلي او تمه ده تر دې لیدنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي. دای چې تر اسلام آباد وروسته ازبکستان، اردن او قطر ته سفر کوي څو د طالبانو له سیاسي غړو سره وګوري. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو سیمایزو هیوادونو او قدرتونو په مثبت رول او همکارۍ ټینګار کوي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تلونکي سفر په باب مو اورېدل. هغه هیواد ته چې له هند سره د په وروستیو کې راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې خپل هوایي قلمرو د هر هندي الوتکو او د افغانستان د الوتکو پر مخ چې د کابل او نوې ډلي ترمنځ تړلی دی. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي هم له معمول سره سم وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. ناجیه صافی له یو شمېر دغو هند ته تلونکو افغانانو سره غږېدلي او د چارواکو نظرونه یې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د کابل ګهلی ترمنځ پروازونه لسو اونیو راهیسې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستان د هوایي حریم بندېدو لامل د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په 1 ساعت او 30 دقو کې رسېدل، اوس د ایران له لارې په 6 ساعتونو کې رسېږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
اوسه چې ما ولیدل تیاره کې یو مریض و، یو ماشوم و، ډېر وضع خراب و. هغه سا ورکه نو ټول والا خفه شو. علت همدا ده چې لاره ډېر طویل شوې ده، 1 ساعت و 45 دقیقې اوس 6 ساعت رسېدلې ده.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 29 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
تقریبا 2-3 ځل مونږ ټکټ کانسل شو، سپای جیت ویل چې دا 9 تاریخ ته ځي، 9 تاریخ کې ټکټ راته راوستل، بیرته کانسل شو. بیا ویل چې شپږم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو. دوه دفعه مونږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته په شا شوي. 22 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات راه کې دور است، مو میترسیم کې مریض اګه کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
معیاري جوړ شوه و مریض مو در هر څه وخت تداوي شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلی بیا د یو شرکت مسؤول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټکټ پلوري. نوموړي وویل په تیرو 2 اونیو کې د ټکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یک مو ټکټ خدای حساب نه کرد. مثال
پخوا مو چې میاشتنی ټکټونه حسابول 30% ټکټونه به خرڅېدل، خو اوس یوازې 30% خرڅېږي. دغه مسله زموږ په کاروبار ناوړه اغېز کړي.
د پاکستان له فضا له کابله تر ډهلي او له ډهلي نه تر کابله پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګي چې د تیر کال په هود میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شو چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي، خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د 6 ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوې. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایي رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
میماندارای مو، سوپروایزرای میماندارای مو کاملا
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلملرون کې د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنه ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
مراقبت از مریضا او زخمیو را دیدن هر 6 ماه 1 سال دوباره ترین داده میشه.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې هوایی شرکتونه له موقع څخه په ګټه اخیستنې د ټکټونو بیا 2 برابر ترسولي. خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو جواب داسې وایي.
ما در بسیار تلاش کردیم که
مونږ تر ډیره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي، خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمېر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول، خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی، خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم حلیمی داسې وویل.
تنها بحث افغانستان د مطرح نیست، در اکثر برای تمامی کشورا فضای پاکستان بسته است.
دا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري، بلکې د پاکستان هوایي حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی. خو موږ د ډیپلوماټیکو لارو نه دا مسله تعقیبوو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
با طریق مراجع ډیپلوماټیکو رسمي دنبال کردیم، با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي راتلونکی وخت به یې روښانه کړي.
ستاسو له پیغامونو
صدا هیله برام چې آزادی رادیو ټول کاری ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدی د کندهار د ولایت جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سلوز پلي مردار په دارې موږ وچکلي ز پلي موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې په خوا دی د دایوه کښت د کدا تاریخ د دوه کال کیږي درې کال کیږي موږ ته د پای ټکی شې دي چې په کړې موږ مزه دې کړې ده. نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي او نو سلوز ز پلو کورونه راونړول باغونه راونړول در په دارې کولو. نو موږ دولت څخه ځاهله ده چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. والسلام.
بجے السلام علیکم جی تے ہل منو لے دے مرجی ول سوالی نے خبر مردا سن دے ضرور سی دل تے ٹھیک نہ نہیں اس کار نہ تے زغارم چ دا سلام خدا دس کی کہ شہر کی شیشہ کو ول سوالی تے کار ور کی زک چ ول سوالی نام لے دی ول سلام تے دی ہل چ دل پیغام نشر ہوئے فلا
زدن وګر ولایت آزر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان در وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توضیح کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي هماغه رقم ته پښتنه اوسي. او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفرو وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کورمو ودان پیغامونه تل را لیږی موګم هرو مرو دته خبرو دي خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو. فرشته جلال زی په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د صد مهم خبرونو سر لیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات نن په کابل کې سره کتلي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیزات د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. ستولتنبرګ دا خبرې په واشنګټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس سره په کتنه کې کړې دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقي ستونزه حل کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنګټن کې غونډه لري او د دې تړون اویایمه کلیزه لمانځي. دوی به په دغه غونډه کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو لکه د افغانستان حالات او له روسیې سره د ناټو روابط خبرې وکړي. او د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لرې کولو پریکړه وکړه.
ننجا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
شکل شوی چې د افغانستان د جمناستیک لوبډله تر راتلونکو دوه ورځو پورې د دوستانه لوبو لپاره پاکستان ته ولاړه شي. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال فردین امید جلالین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې دوه روزونکي او اته لوبغاړي شامل دي. نوموړي وویل لوبه به د کابل او لاهور لوبډلو ترمنځ د درې ورځو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون په وینا لوبې به د اپریل په 20مه پیل شي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون لخوا د وري حمل د میاشتې په 28مه نیټه د اتلولۍ سیالۍ ترسره کیږي. د دغه فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د فدراسیون د ټیمونو ترمنځ وي او دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل غوره لوبغاړو ته نقدي جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د پاکستان کرکټ بورډ وایي عمر اکمل یې د دې لپاره جریمه کړې چې یوه شپه یې په دوبۍ کې له خپل هوټل څخه د باندې په چکر وتلی و. دغه 28 کلن لوبغاړی د پاکستان میډل آرډر بیټسمن دی چې له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا د پاکستان په ملي ټیم کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. د پاکستان کرکټ بورډ له هغه وروسته دغه لوبغاړی جریمه کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې هغه د نڅا او سندرو په یو محفل کې لیدل کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ وایي د جریمې له مخې به عمر اکمل د خپل لوبو 40% فیس جرمانه ورکړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا ځینې نور خبرونه به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې دوه ونې خبرونه درته خبرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي وړه سر کېږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د جون په شیبونی ز خبرونه کې مو د حلوا په باب خبرې کړي. له ازادي راډیو له بلیونی ز خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو کې خبرونه کې مو هم په شخصي امنیت خبرې کړي دي. خو مخکې له دې چې دواړو ونیز خپرونو ته ور ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سواتلش شمیرې له لارې مو راستولی دي. پیغامونه مو زخت زیات راستولی دي. د ازادي راډیو څو اوریدونکي پرله پسې پیغامونه راستوي او ګمان کوم چې د نورو د پیغامونو خند هم کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خنډ دی او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر لیکلي چې د قطر بله غونډه کې باید د اوربان په اړه بحث وشي چې لږ تمامو د سولې ته پیدا شي. له پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي د ملکي تلفاتو په لړ کې دوه ورځې مخکې په همدې ولسوالۍ کې څو ملکي کسان د عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. کور مو ودان پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي. موږ په پروګرامونو کې درته لولو. او مخیل دې چې د ژوند په شیبو نیس پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو او نیز خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلای شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، نه په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیایمه ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا ها خلک چه سبب که گیده خلکو آزادی او شخصی امنیت تر تحلیل لانده وسی پا دی بارک راغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیې چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زنداني کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وایي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدې سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسې ازادي او شخصي امنیت یا دا بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په 13-14 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې 14 کالو کې کمیسیون 2,238 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 14 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاري سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زړه
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولري.
شي ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه بزنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی په خوغو خړو کې مو حلوا خوخیږي
از ما حلوا خوخیږي خو هر قسم نه یو قسم حلوا د سیزن پیغم چې هغه به کوم ځی خلک پخی خو ما ډیره خوخیږي بس هغه سریخناک حلوا ده.
حلوا څو ډوله پخیږي؟
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي او ډسر کیږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو. موږ د وریزو حلوا لرو هم دا رقم دی نشایسته او د غنمو.
حلوا په کوم وختونو کې ډیر پخیږي؟
معمولا دود د حلوا په خولو چې په خوان باندې سي په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمه په کلو په باندو کې دا د مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخیږي.
نن په همدې کله خبرې کوو په پایل کې به ووري چې حلوا د لویزل لپاره څه وخت او چیرې پخ شوه. حلوا په کوم ورځو کې ډیره پخیږي؟ ورپسې په دې خبرې کوو چې حلوا په څو ډوله پخیږي. قدر من دوستانو، حلوا د خوږو خوړو په ډله کې داسې خواږه خوړې دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په بیلابیلو ډولونو پخیږي. د هندوستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د حلوا په پخولو کې خاص مهارت لري. حلوا معمولا د غنمو له وړو، سوجي، د وریجو له وړو او داسې نور څخه پخیږي. یو شمېر خلک چې کله حلوا پخوي له وړو سره غوړي، زعفران، بوره، بادام، پسته، کشمش او نور مغز لرونکي شیان هم ورزیاتوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد نورالله کوثر وایي چې د حلوا پخول له ډېر پخوا زمانې څخه راپاتې دي.
د تاریخي لحاظ نه چې موږ ګورو په قدیمي متونو کې د حلوا کلمه ذکر شوې ده. حتی په اسلامي متونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې یو نیم زر کاله ترې وتلی دي. په هغې کې د حلوا او دغه معتدله حلوا یا کومه حلوا چې عربان پخي نو د دې ذکر ډېر قدیم دل دین ښکاري چې دا په له ډېر قدیم نه و او د انسان طبیعت له خوږو سره خو ډېر زیات دی. اکثر انسانانو لګیږي نو دا غذا به ډېره قدیمي غذایي چې شل پیړونه به ډېر زیات کیږي د دې خوراک او د دې استعمال. موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي او ډسر کیږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو. موږ د وریزو حلوا لرو هم دا رقم دی نشایسته وریزه او د غنمو د پوست نه چې جلاسي د سپین وړه تر میده پکې راوځي د مختلف غوړیو له کشمشو له چارمغز او نور دانی پکې اچي. دا نو موږ د میوه حلوا ورته وایو. دا بهترین حلوا دی موږ منطقه کې پخیږي او معمولا دا حلوا او زین خلق بیا د وریجو سپینا راو باسی لکه د غنم ترمیده بشانته هغه به سره میکس کی ځانته. او عربو کې یو خاص حلوا د چې ما خوړل د عربي حلوا ورته وای هغه خرمانه لوړونه لغړونه زیړ غړونه او همدا رقم یو بل ماده هم د اوس مې ذهن کې نه ده. دا څلور شی سره یو ځای کوي. اغه نبی یو عربي حلوا پخی نبی علیه الصلاه والسلام غ ډیره زیات خوښیده. حتی د جمعې منځ نه روسته به یو صحابیه خزه ولا هغه به کور کې پخو به نبی علیه السلام او ځین صحابه به دعوتول او هغه حلوا به خوړله. د بدخشان خلک به یو بل حلوا لري چې هغه د شبیه لټی ته ده د لیټیو د حلوا ترمنځ یو څه چارمغ پکې اچي او غوډیم حلوا ورته وای او خو پغه کې بوره او مالګه دواړه یو ځای کیږي. هم بوره پکې یو ځای کیږي هم مالګه. د غیر به جدا خوند ده.
یو ډول حلوا چې د کابل او شمالي خلک ډیره پخوي هغه سپینه حلوا ده. سپینه حلوا نسره کوي، دلم غوړی او ځین یونانی درمل پکې ورچوي، بیا یو مېرمنه تور کوي چې ماشوم نړۍ تر وړي وي. د میدان وردګو اوسونکو سپیشل چې د کور مېرمنده وایي چې یو څه غنم څو ورځې په اوبو کې خښتوي، بیا یې اوبه ورنه بیلوي، غنم لمر تک دی چې وچشي، له وچېدلو وروسته دومره ټکوي چې اوړه ورنه جوړ شي، بیا لام دو وړونه حلوا پخیږي او هغه اوبه چې غنم پکې خښته کړی و هغه هم ورچوي. د ډول حلوا ته نشایسته حلوا وایي. خونه موري زیاته کړه چې د خپل د سوجي حلوا خپخوي.
حلوا ډول ډول دي. عموما زموږ خلک د غنم وړو څخه پخوي. ځینو سیمو کې داسې رواج هم ستې کله یو ناوې نوې کور ته راځي نو په غي باندې حلوا پخوي او ټول خلکو ته ویشي په ټول خلکو باندې اخګي. زما حلوا خوښيږي خو هر قسم نه، یو قسم حلوا د سیزن پیغام چې هغه به کوم ځي خلک پخوي خو زما ډیره خوښيږي چې هغه سریخناک حلوا ده چې د وړو څخه جوړیږي، غوړ پکې ډیر وړيږي او همداسې بوره ډیره پکې ولويږي او داسې یو رقم کشش لري. هغه حلوا د ما ډیره زیاته خوښيږي. د سوجي څخه الواز ډیره ښه پخوي. که سړی سم توګه پخه کی یعنی هغه چالی ورسی چالی زده کی نو په ډیره اسانۍ ډیره ښه الوا ترې پخیږي. عموماً زه چې کله الوا پخوم زه هغې ته دم ورکوم. سوجي وړو الوا ته چې کله دم ورکي هغه دانه دانه خیزي، ډیره ښه الوا ترې راځي او چې کله ما تر ننه پورې پخ کړې ده اکثریت خلکو هغه خوښه کړې ده.
ځینې کسان چې نظر په غاړه واخلي کله چې خپل هدف ته ورسیږي بیا الوا پخوي او په خلکو یې تقسیموي. د بغلان اوسونکی میرجان رسخ بیا وایي چې دوی له اختر نه یواش په مخ کې مغز لرونکي الوا پخوي، بیا یې د خیرات په نوم په ګاونډیانو ویشي.
معمولا دود د الوا پخولو چې په خوانه باندې په شکل د میراثي پاتې د زمنګ په سیمه په کلو په باندو کې دا چې مړو په خاطر د ختم خیرات په دوه وختو کې پخیږي. همدارس د عرفه په شپه باندې پخیږي، د اختر ورځ د یواش په ورځ باندې هغه وخت کې پخیږي. همدارس نه وشتمو د سنوري ورځ چې پیسه دی الته دغه الوا پخیږي. همسایګانو ته ویشل کیږي او تقسیمیږي او همدارز مثلا خلک راغوښتل کیږي په کور ته الته ورکول کیږي. په همدې شکل شیبه باندې خلکو ته ورکول کیږي. البته داسې یو ګرنه هم خلکو سره ده چې د الوا په پخولو کې او الوا په ویشلو کې او دا کې د ثواب دی او ګټه ده او دا هم داسې په همدې شکل باندې دود پاتې دی. مثلا د بادام خسته کې دا هم پکې کارول کیږي او نور خواغه ولیدی ولیدی په مغه یو خاصه طریقه باندې پخیږي خلکو ته ویشل کیږي.
حلوانه واجب په خیر او خیرات کې پخیږي، بلکې ځینې کسانې په سهار کې د خوړلو لپاره هم برابروي. د پغمان اوسنکی احمد وایي چې کدوې څومره هم ډیر شین د سهار لپاره پخې کړي خو بیا هم د کورنۍ غړي حلوا ډیر خوښوي.
منګه خو چې د سرخان کې فضل فهمنګ مالدار یو او شوده پنیر قیمه د شمو پریمانه اگر هر څور سره خوچ د الوان نو د سرخان نمګه کار خصن الوک چې بیا یادونه اگې مروا چې د زیر دی اگې خصن او یو څه له مر سره چې نو الوا سره ډیر خوان کې د سرخان خوان په الوا باندې کوي او ملمم چې راشي ملمم وای چې ولا ماده ډیر دات راک ماده ان الوا پخ کړي د ګړم په کچول او د اگې زیر ډیر خوان درو کې د الوان د ډیر زیات کا خاطر لرم او ډیر پېشته مې خوړل ورته کور کې څوک نه ماګل کړی درو د اگل کاران نه په خپل مر سره خوړل چې لختیا خبرې ډیر خوان درو کې ډیر پېشته مې خوړل الوا په خانه یې اسره باید چې لانورم ورته وړه ورکړشي خواندوره ده که شاید سرخان نموته او ښه غذا ده.
په ځینو سیمو کې به داسې رواج دی چې کله په کومه کورنۍ کې څوک مړه شي له خښېدلو څخه مخکې حلوا تقسیمیږي، یا هم کله چې مړی ښخ شي د قبر په سر خلکو ته حلوا ورکول کیږي. نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي متین څخه اورو.
د ما د پلار یوولس کاله کیږي چې مړ سوی ده. موږ هره جمعه خیرات باسو، د مور پلار مې حلوا باسو، کورو ته ورکو، جومات ته وړو د جمعې په شپه باندې. بل داسې وسه موږ نه لرو چې لوی خیرات پسې وکړو یا شی وکړو، هماغه جمعګي په شپه هماغه حلوا پخو باسوي.
خود اسلام له نظره په مړي پسې حلوا تقسیمول دیني سبقه نه لري. دا د خلکو دود دی چې ورځ تر بلې په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي. دینی عالم شمس الحق وایي چې په اسلام کې په مړي پسې د حلوا تقسیمول نشته.
دا هیڅ بنیاد نه لري خوري خطه ای دا بنیاد نه لري. د مړي د کور څخه سړی باید هیڅ شی ونخلو، په تکلیف یې نه کې، په ضرورت یې نه کې، چې یا خیرات وکړي او یا حلوا پخه کړي. دا کوم بنیاد نه لري. شریعت نقطه نظر است. دوز پاته سوجی دتون یو منحوس دوز دتون بس یست دایس دغه نمری مطلق چې بیا چا واست در روز یو پنځم ورځ لسم ورځ میاش بعد ار وخت چې خدای تعالی قدرت ور درور کړي واه خیرات کوي مومي خیرات دښنی د شاتنو تبع الواف خو بیا جریت ور یا په قربانی وي شه یا د کوشنان تور کوي او دا به اتمی وي هیڅ دا شی نسته خپل ځان څخه یو شی جوړاوه دا به زموږ په دین پورې اړه لري دا به زموږ دین انحراف دی دا ګر سره په دین پورې اړه نه لري دا نه حدیث نه ولای نه آیات نه ولای نه اجماع نه ولای نه درته وایم ولما ودا شيرا نقل كريدي هيك شيء ناس بذا بني ادين نل ريس بني ادين نل
په افغانستان کې حلوا په بیلا بیلو ډولونو پخېږي خو ډاکټران وایي چې د حلوا وړه باید ډیر سره نشي ځکه روغتیا ته تاوان رسوي دا واژون په شی بو کې خبرونه تربیه هي چاري
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاره له مکسره په اړیکه کې شي 0999 15 10 30 0999 15 55 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
سبخ لرو مینا دے افغان دستر گو تور وارو علم کور پکور وارو علم کور پکور وارو کارنا خورا دگران حیوات مہریوں لور وارو علم کور پکور
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لازادی را دیم تخواه.